د یو ستړي مشهي د تاسو په وړاندې تاسو قربانه منځه شهید نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کل 2021 د می د میاشتې 28 دا او د مهال شوې د وخت په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیم یو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجدا لومړی تاسو په امره ګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته په خبر په هنتون کې د صوبې د ټولو سرکاري په هنتونونو خونکو نورې عملې د لوړ زده کړو کمیسیون او صوبایي حکومت خلاف احتجاج پیل کړی دی. بل په لاو په پاکستان کې لنو لسکلونو زیاتو عمر لرونکو کسانو ته د کووډ 19 واکسینونو ورکولو بهیر پیل کړي. اخوا د شنوارو خوګه خېل قام احتجاج وروسته د تورخم دروازه نن په دریمه ورځ هم تړل شوی و او د ورخیزه تجارت هم ځنډیدلې دی. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره به وار په وار شریکه وو زموږ سره مل وسی.
وی او ای ډیو اپ ساتلایت ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل ساتلایت په ټي وی تازه ټولا او به تر په خبرونه د سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency yasape awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haduras salveri sata la divasara osei.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اړیدونکو خبرونه پیل شوې ده. په خبرونه کې کورنی بهرنی او سیمایز ریپورتونه لرو چې تاسو به وار په وار شامل وو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. لومړی همزو د پیښور په هنتون ولوري ته چې د صوبې د ټولو سرکاري په هنتونونو استادانو او مرسیالي عملی د لوړو زده کړو کمیسیون او صوبایي حکومت خلاف احتجاج پیل کړي دي. دوی وایي چې د 2019 کې د وفاقي حکومت د په هنتونونو لپاره یو څلور عرب روپی بجټ کړی وي خو د تحریک انصاف حکومت دا څلور شپېتو عرب ته رقم کړی دي او د دې په وړاندې احتجاجونه پیل کړی دي. راځي چې تفصیل د مدثر شاه په ریپورت کې وګورو.
د پیښور د بلابلو سرکاري پونتونونو ترڅنګ د صوبې د نورو پونتونونو استادانو او مرستیالي عملې دغه احتجاج تاریخي پیښور پونتون کې راجوړ کړو. د ای ویل د لړوس دکړو د خیبر پښتونخوا له اړخه ټولو سرکاري یو دیرش پونتونونو ته امر جاری شوی دی چې خپلې خرچې د راکمې کی تنخواګانو کې د هم کمې وکړې شي. اضافي اخستل شوي کسان دې وباسي. د احتجاج په وخت د پپواسا یا فیډریشن آف آل پاکستان یونیورسټیز اکیډمیک سټاف ایسوسیشن صوبائی صدر پروفیسر ڈاکٹر شاہ عالم ڈیوا توائی د 2019 را په دغه پونتونونو کې اضافه شوی. خود لړو زده کړو کمیشن یا هایر ایجوکیشن کمیشن د پونتونونو پنګو کې کمې کړې دي.
د دې فیډرل حکومت په 2017-18 کې ټول بجټ 104 ارب روپې چې کله د پی ٹی آئی حکومت راغې دوی 104 ارب نه ریډیوس ک 64 ارب تا. لاسٹ ایئر مونږ جلوسونه په اسلام آباد کې وکړو نو 15 روپے زیاد اکڑے 69 روپے اکڑے اس ہم 45% دا 17-18 بجٹ پر نسبت کم دے تو زمانگ دا مطالبہ دا چھے فیڈرل حکومت تے 200 روپے یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن تا مختص کی پدے کے 135 یونیورسٹی دا گزراو کی روانے بشی.
وایدات لسم آئینی ترمیم نپس سن او پنجاب صوبو خپل ہائر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی خو پختونخوا لا تر دې دمه نه دی جوړ کړی. دغه پروفیسران او استادانو غوښتنه کوله پختونخوا د هم خپل کمیشن جوړ کړي. د پیښور پونتوند استادانو اتحادی یا پیوټا صدر فضل ناصر وای پنجاب او سن پونتونونو کې مالی ستونزې دومره خرابې نه دي. صرف د پختونخوا پونتونونه دې لړکي مشکلاتو سره مخ دي. مونږ چې واکدارانو سره په دې معاملہ خبرې کوو هغه
خپل وسایل پچیس ہزار نوال چالیس ہزار روپے بانے فی ریز دے پر سمیسٹر کہ نو دا بدا کم زینہ را اوڑی دا معشومان بدا کم زینہ رازی دا خو کووڈ کے اسم کاروبارو نا بندی دا طرح گرے نا اسم مونگا صوبہ شاہ تا تلے دا نو دا خو دا سے اخکاری چی دا یونیورسٹیانی پرائیویٹ کئی او یا دا سے کئی چی دا پبلک یونیورسٹیانی بلکل بندی کی او دا سٹوڈنٹان پرائیویٹ سیکٹر تا ڈائیورٹ کی
پا دیڑا دا لونس دکلو لپارا دا اعلی وزیر مرستیال کامران بنگشوائی دا پختونخوا دا پوہنتونونو مالی ستونزو سر دا مخکیدو بے ضائع برتیانے او زینو پروفیسرانو ڈاکٹرانو لوی تنخواہ گانی دی
ڈیولپمنٹل گرانٹس ملاوی گی ٹول یونیورسٹیانے پا خسارہ کی روانی دی دا یو گلوبل اصول دے یونیورسل اصول دا دے چہ کم ادارہ پا خسارہ کی داغے امپلائیز ڈاؤن سائزنگ کی گی داغی ایکسٹرا الاؤنسز ختمی گی دا اغی چی کم لیوش اخراجات تی کم چی دی پا کورونو بانے ورکی پا گاڑو بانے ورکی آگا کمی گی دا با مونگا کمو دا دی مخیطا با مونگا ہس کسم تا بلیک میرنگ نمان
استازان دا حکومت دے در اس طرح موافق ندی دی وائی دا دوزارت دیار لسم نرا پا دی خوا پی خور پونتون کی حس نوی برتی ندی شوی بلکی شپک سو تنان ویستل شوی او دا سلور و سو تنانو چوکی اس هم خالی پرتی دی پروفیسران وائی حکومت دای غق وا نوری دونو دای با اسلام آباد تپ لوی لاریون کا ولو مجبور شی د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وایس اف امریکا دیوا پی خبر
د دی وی لیدونکو تاسو د دی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ دویم پڑاؤ دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او پدریم پڑاؤ کی بیا دا اوکے تھنے یا بٹن کی کھا گئی دا کنیکٹ دو گوستا پاسو دا دیوی پانا پرانسی او دا خپل پخی پر اونی وز بوری
او لہ غزایا تاسو کولی شی چی دا خپل پخی ٹول پروگرامونا ریپورٹونا او لکنی ولولی او وگوری د پاکستان حکومت په هیواد کې یو نوې تعلیمي نصاب معرفي کوي خو تعلیمي پوهان وایي چې ویر لري د دې سره هیواد لا نور د مذهبي سخت دریزي اړخ ته تللی شي ولی واکمنه تحریک انصاف ګوند په دې نوې یو شان تعلیمي نصاب تنقید ردوي راځي چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په ریپورت کې واورو
تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی حکومت به په ټول هیواد کې د راتلونکو اگست میاشتې څخه یو شان تعلیمي نصاب نافذ کړي د فدرل ایجوکیشن د پارلماني چارو سیکرټر وجیه اکرم د دې خبرې اعلان د تیرې مې په میاشت کې د قومي اسمبلی په غونډه کې کړی وو هغه ویل دا نوې تعلیمي نصاب به د اول ټولګي نه د پنځم ټولګي پورې زده کوونکو طالب علمانو ته خودل کیږي او په دویم پړاو کې به دا په راتلونکو کال کې د شپږم او اتم جمعات لپاره معرفي کړي او د کال 2023 پورې بدا د نهم او 12 ټولګي پورې و غزولې شي حکومت وايي د دینوي یو شان تعلیمي نصاب مقصد د هرې مالی طبقې خلکو ته د زده کړو یو شان موقع په لاس ورکول دي خو تعلیمي پوهان په دینوي نصاب ټکونه کوي او وايي د سربا په طالب علم کې تنقیدی سوچ ختم شي ویل کېږي د دینوي نصاب لمخې به د طالب علمانو لپاره د مسلمانانو مقدس کتاب قران تعلیم او د دې ترجمه زده کول لازم وي د حکومتي پالیسي لاندې به سکولون لپاره لازم وی چې هغه د دینی تعلیم د لپاره د یو تصدیق شوی حافظ قرآن خدمت تر لاسه کړي پاکستان کې د فزیکس ماهر او استاد پرویز هود بای وای د دینوي نصاب د لارې با طالب علمانو ته یوازې قرآن او د دې ترجمه زده کول وی او د دین علاوه هغه ته به اسلامیات هم د مضمون په توګه خودل کیږي دیو ریډیو سره په یو شان تعلیمي نصاب خپل سیړنه کې پرویز هود بای وای دا به د هیواد په تعلیمي نظام جوړي اغیزي ولري
اسکه جو اثرات هونګي وو یې کې ہم جو جدید تعلیم ہے جس کی وجہ سے جدید تعلیم دنیا چلتی ہے اس سے ہم اور دور ہو جائیں گے.
هغه وای د دې اثر بداوی چې موږ به د جدید عصري تعلیم د کوم لامل چې دا نړۍ چلیږي نور هم لری شو او پاکستانیانو ته چې په بهر هیوادونو کې د ملازمت کم موقع ملاویږي هغه کې به هم د تعلیم یافته هنرمندانو د کمښت لکبله کمی راشي. پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو هم په دې نوې تعلیمي نصاب کې په ځینو سیزونو اندېښنې لري او د پاکستان ماینارټی ټیچرز اسوسییشن چیرمن انجم جیمز دی وته وای موږ غواړو چې د پیغمبر اسلام په شان هغوی د پیغمبر د سیرت په اړه هم د اردو او انګریزی په کتابونو کې سبقونه معرفي کړی شي.
اردو میں ایک آ جاتی ہے ہم. اب جب ہم پر جب آپ ایک مسجد کی تصویر لگا دیتے ہیں یا کوئی اور تو پھر اس کی اسلامائزیشن آف گاڈ ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی اسلامائز کر دیا جاتا ہے.
حقوائی دا اردو جبے دا پرائمری پا کتاب پہ دا ہم پنم یو سبق دے او دا سبق سر دا علامت پتو کا دا جماعت تصویر لگولی شوی دے او دا خائی چی گنی اللہ یوازی دا مسلمانان و رب دے او کو دا علامت بدل شی نو بیا پکی دا نورو مذہبونو سر دا تعصب زے نپاتی کیگی. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د قامی اسمبلی غړی محمد بشیر خان په نوی نصاب اعتراضونه ردوي او ډیوه سره خبرو کې وای پاکستان په بنیادی ټوګه ټول مسلمان هیواد دی او دې کې د اوسیدونکو خلکو لپاره مذهبي تعلیمات زده کول لازم دی.
د دې وجه نه موږ ته پکار ده چې زموږ ټول مسلمانان چې څومره ملکونه چې تاوان وانا چې هغه مسلمانان ملکونه دي هغوی دې دا ټول هر سره هېڅ کړي زمونږ صحیح مسلمانان شو او چې کله موږ مسلمانان وو رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د صحابو په وخت کې د تابعینو په وخت کې 1500 کاله موږ د حکومت کلی دی د دې ټوله دنیا باندې خبره او موږ د هر څه چې وو دا چې څومره ایجادات کېدل دا به مسلمانانو کول.
د هیواد د تعلیمي نصاب اسلام ته د نږدې کولو هڅې یوازې د سکولونو پورې محدود نه دي پاتې. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د پنجاب صوبایي حکومت د یونیورسټۍ د طالب علمانو لپاره هم د قرآن مطالعه لازمی ګرځولې ده او ویلي تر هغې به یو طالب علم ته سند نه ورکوي تر څو چې هغه د قرآن زده کړې نوې بشپړ کړي.
نجیبې ګرانو لیدونکو د خپرونې په دې ځای کې غواړو لا شو سره د کورونا وایرس په اړوند د وروستیو شمیرو حال او نورو پرمختګونو په اړوند د سیمې په تړاو تفصیل شامل کو چې زموږ سره د اسلام آباد څخه ملګری شوه ده د ډی وی خبریال او زموږ همکار رابع پیر هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشوې په خیر راغلی رابع پیر. رابیه که تاسو وروستی حال د کرونا وایرس د شمیرو د لیدونکو سره شریک کړئ چې دې کې مثبت پیښې څومره راغلي دي؟
په پاکستان کې کوم د کرونا وایرس حالات چې دي هغه د بدلون او د کم ګامونو په تکرار سره د هغې لپاره داسې ښکاري په سرکاري کچه کوم شمیر چې ښول کیږي د هغې دا وایي چې په پاکستان کې په ټول هیواد کې چې د کشمیر وو کچا رقم سوې دا کسان هم د دغه وایرس څخه کم مړ شوي هغه دا.
ها رابع پیر په اړیکې کې زموږ سره کومه ستونزه وه او له بعده مرغه د هغوی اړیکه زموږ سره پرې شوله. البته لیدونکو سره به دا شریکو چې په پاکستان کې له 19 کلونو زیاتو عمر لرونکو کسانو ته د کووید 19 واکسین ورکولو بهیر وي چې زر تر زره به پیلېږي, خو د څلوېښتو څخه زیاتو عمرونو کسانو ته هم د واکسینونو لګولو لړۍ روانه ده او حکومت په دې اړوند هڅې کوي چې دغه پروسه په پاکستان کې لا نوره ګړندۍ کړي چې هغوی وتوانېږي په پاکستان کې د واکسینونو لګولو لړۍ تیزه کړي او ډیرو خلکو ته دغه واکسینونه ولګول کیږي. نو بیا به هم کوشش کوو چې زموږ سره رابع پیر په خبرونه کې راشي تفصیل ترې واخلو, خو دا مهال زو د یو بل سیمه ایز رپورټ ولوري ته چې د شینوارو خوګخیل قام احتجاج وروسته د تورخم دروازه نن په درېمه ورځ هم تړل شوې ده او دوه اړخیز تجارت هم ماتل شوی دی. راځئ چې تفصیل یې د ابراهیم شینواري څخه واورو.
د خیبر زیله شنواری خوګه خیل کام له اړه د خپل غوښتنو تر سره کېدو په اړه شوره کړی شوی احتجاج نن په دریم ورځ هم دوام لرلو او دغه احتجاج له وجې د تورخم پورې دریارې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تجارت هم په ارزي توګه معطله شوی. احتجاج کوونکي خوګه خیل غوښتنه کوي چې په تورخم کې د دوی په اجتماعي ملکیت ځمکه جوړېدونکي جدیده کسټم ټرمینل کې دوی له مالی ګټو او نوکریو کې برخه ورکولو تر څنګ د دوی اضافي ځمکه په مصرف کې راوستلو ایواز هم ورکړی شي. خود دوی دغه غوښتنو او احتجاج ختمولو په اړه پرون شروع کړی شوی مذاکرات بغیر د نتیجې ختم شول او نن هم دغه راپور ته چمتو کولو مهاله د خوګخیلو حکومتي چارواکو ترمنځ څه رابطې نوې شوې. خدا چې دغه احتجاج او د دې په نتیجه کې د تورخم پوله په غیر رسمي توګه تړل کېدو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډ کاروبار څومره اغیزمن شوی د دغه په حق له په پیښور کې د افغان ترانزیت سره تړلی یو پخوانی تاجر ضیاء الحق سرحدي وویل چې داسې قسم احتجاجونو سره ځایي تاجرانو ته درانه مالی زیانونه رسي. پاکستانی اوان تاجران د ډېری مودې راهیسې د خپل هوادونو نغښتنه کوي چې باید دوی د خپل سیاسي شخړې د دوړخیزه کاروبار نه بیلې کړي او د خپل واړه پولو په مستقیله توګه خلاص ساتلو هڅې وکړي. د سرحد چیمبر اف کامرس ان انډستریز په خوانی صدر زاهد الله شنواری غنی چې د پولو تل کې دوه لوجې هغوی خپل کاروبار او مارکیټ د لاسه ورکړي. پاکستان په کال 2015 او 2014 کې افغانستان سره تجارت د کال په کچه تر 2.5 بیلین ډالر رسولای وو او وروسته یې هدف یې خایو چې دا کاروبار به تر کال 2020 15 بیلین ډالر ته رسیږي. خو د دواړو هوادونو ترمنځ بیا بیا مخ ته راغلي سیاسي تاوتریخوالي دغه تجارت اضافه کولو په ځای د 1 بیلین نه هم کمې کچه ته راغورځولای کوم چې د پولي دواړو غاړو ته تاجران اندېښمنه کړي. ابراهیم شنواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
یقینو چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
خبرونه لا دوام لري. ګران اوریدونکو اولیدونکو تاسو کولی شئ د ډی وی ټول خبرونه په ټلویزیون باندې په کور کې په یو ټل 770B 103 چینل باندې هم وګورئ او د هغې طریقه هم کولی شئ چې موږ سره مال وسئ. زو دا مهال بیا د افغانستان ولوري ته چیرې چې امریکا له افغانستان د خپلو سرتیرو د وستلو په بهیر کې د مرستې لپاره د الوتکه بار یوه سمندري بیړۍ منځني ختیځ ته روانه کړې ده. په منځني ختیځ کې تر دې وړاندې هم د امریکا یو بل د الوتکه د لیک د بیړۍ ولاړه وه. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته راغونډ کړی دی زموږ همکار مجاهد جواد په دغه ریپورت کې.
د امریکا د دفاع وزارت دوه چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي هیله ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن باندې نن د زیارت پنجشنبې په ورځ منظوري ورکړي چې د امریکا د الوتکو وړونکو بیړۍ د آسیا پیسیفیک څخه منځني ختیځ ته بوزي. چارواکو ویلي د امریکا دغه بیړۍ یو اس اس رونالد ریګن نومیږي چې په جاپان کې ولاړه ده. دوی ویلي دا بیړۍ به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو پر وخت مرستندوی وګرځي. دا بیړۍ په داسې وخت کې منځني ختیځ ته لیږل کیږي چې امریکا له افغانستان څخه خپل پوځ وباسي، او د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د سپتمبر 11 پورې به د سرتیرو ویستل بشپړ کړي. په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې امریکایي چارواکو ویلي پاکستان ورته د ځمکنۍ او فضايي حدودو د کارولو اجازه ورکړې، خو پاکستان دغه خبره ردوي او ویلي دي چې پاکستان امریکا ته هیڅ ډول اجازه نه ده ورکړې. د یو اس اس رونالد ریګن د لیګلو مطلب دا دی چې په سیمه کې امریکا دغه ډول اډه نه لري او دغه ته د الوتکو د بار بیړۍ دروي. خو بل لور ته د برتانی ایچ ایم ایس کوین الیزابت په نامه د الوتکو وړونکو بیړۍ چې د امریکا په سلګونو سمندري سرتیری یا مرینز او لس جنگي الوتکې هم پکې دي پیسیفیک ته په لاره ده. د امریکا د ناول انسټیټیوټ د خبر تر مخه د کال 2003 نو وروسته دا لومړی ځل دی چې د جاپان څخه دغه بیړۍ منځني ختیځ ته لیږدول کیږي. له دې وړاندې د عراق په جګړه کې یو اس اس کیټی هاک چې اوس نه کارول کیږي په خلیج فارس کې درول شوی و. پینټاګان له دې وړاندې ویلي د کال 2013 د ملي دفاع د ستراتیژۍ تر مخه دوی په انډو پیسیفیک یا په هندي بحر الکاهل سیمه کې ډیر نظر ساتي، او د دغه لارې د چین او روس سره نږدې سیالۍ ته لومړیتوب ورکوي. ویل کیږي د امریکا دا بیړۍ به په سیمه کې له وړاندې نه د دریو میاشتو څخه دغلته موجود یو اس اس ډوایټ ډی ایسنهاور ځای ونیسي. خو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې په سیمه کې موجوده بیړۍ به هم دغلته موجوده وي که نه. د پینټاګان ویان جان کربی د بیړیو د تګ راتک او په ځای کولو په اړه د څه ویلو څخه ډډه کړې. تیره اونۍ د امریکا سمندري ځواک ویلي و چې یو اس اس رونالد ریګن بیړۍ د جاپان څخه انډو پیسیفیک سیمې ته روانه شوې ده. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دیو اپ سیٹلائٹ ٹی وی هر ورځ سلویریش ساتا پدیش انټینا تاسو په یوټل سیٹلائٹ په ٹی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سیٹلائٹ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې. هر ورځ سلویریش ساتا لډی وسره اوسئ.
د افغانستان ولوري ته ګرانو لیدونکو، په افغانستان کې د جګړو او یو بل ته د تلفاتو دا وختو سره سره سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، او میاشتو ځنډ په تیرېدو سره حمله د افغان سولې په اړه د ترکیې ناسته چې ویل کېدل د اختر وروسته به پیلېږي او کېږي، هغې موده یا نېټه حمله اوسه پرې نه ده ټاکل شوې. راځئ چې د حکم روان سادات څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې واورو.
د ورستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سخت جګړې شوې چې لا هم دوام لري، او دواړه خواوې یو بل ته د درنو تلفاتو د وختو خبرې کوي، خو دغه جګړې د ختمولو لپاره د افغان سولې خبرې په ټپه ودرېدلې دي. د دوه خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کېږي، او د استنبول غونډه د طالبانو د نه ګډون له امله د نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده. په دغه هیواد کې د دواړو خواوو تمرکز پر جګړې دی، او یو بل ته د درنو تلفاتو د وختو ایداوي کوي. طالبانو هم په یو شمیر ولایتونو کې بریدونه زیات کړي چې د ځینو ولسوالیو او پوستو د نیولو افغان حکومت ته د درنو تلفاتو او وختو ویلې دي. د استنبول غونډه چې په دوحه کې د ولاړو خبرو د چټکوالي لپاره جوړیږي، طالبانو هغه وخت د نه ګډون اعلان کړی چې امریکا له افغانستان نه د ځواکونو د وتلو نیټه وغځوله. خو طالبانو تازه د استنبول په غونډه کې د درې شرطونو کې ښودلو سره په دغه غونډه کې د ګډون خبره کړې. طالبانو ویلی غونډه باید لنډوي. د غونډو په ایجنډا کې د په مهمو مسایلو فیصله نه کیږي او د طالبانو پلاوي کې به لوړ رتبه استازي نه وي شامل. دا په داسې حال ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر ټاکنو ټینګار کړی. ښاغلی صالح چې د افغانستان جنوب ختیځ خوست ولایت ته یې رسمي سفر کړی و ولسي غونډې ته یې په وینا کې وویل چې واک باید د ټاکنو له لارې ولیږدولی شي. د ښاغلی صالح په خبره سوله قرباني غواړي او موږ تیار یو چې خپل ټاکلې نېټه را لنډه کړو او بیا ځل لپاره هم کندید نه شو. صالح وویل صالح په خپلو خبرو کې ویل چې ټاکنې دی ولسواکۍ اصل دی او موږ تیار یو چې ټاکنې وکړو. دی صالح په خبره چې طالبان او ملاتړي د ټاکنو ځکه ویره لري چې دوی نشي کولی چې د ټاکنو له لارې د ولایتي شورا ریاست هم وګټي. صالح وویل طالبانو په خاویلې وکړه کله د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي نه د اوربن پر سر به هم یوې موافقه ته ورسیږي. خو د کوچنی اختر له درې ورځو اوربن وروسته په څو ولایتونو کې شدید جګړې د یو بل پیغام ورکوونکي وې چې د دواړو ښکېلو لورو تر څنګ عام وګړو هم خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان.
پرونه دوام لري او تاسو دغه ریپورت واوریدو چې حکمل روان را لګلی وو د افغانستان په اړه د وروستي حال مستصر شریکو د سولې په باب هم وروستي خبرې پټه په ولاړې دي او غواړو چې تفصیل په خبرونه کې د څېړنې په توګه هم ساسره شامل کو چې زموږ سره ملګری شوی دی د ډیو څېړونکو زموږ همکار پیرزوبه شاه صاحب غوښتي تر کلی وایو. سړی مشي په خیر راغلی پیرسب.
په خیر
پیر صاحب، د سولې خبرې ویل کېږي چې په ټپه ولاړې دي، د دې لتون څه کېدای شي او په دې اړوند کله غونډې د لیدونکو سره معلومات شریکوي؟
د سولې خبرې خو تاسو خبره ټیک ده، په فلال داسې پرمختګ نشته پکښې. نن د افغانستان چې کوم د خبرو او د کوم ټیم د په دوه شاغوي وایي چې طالبان وایي چې موږ به خبرې کوو، خو اوس پورې که موږ وګورو طالبان اوس پورې داسې یو خاص یو پلان نه دا ورکړی. او طالبان دا ها نن چې کوم دا رپورټونه را روان دي چې دوی مشروط شرکت په کوي په استنبول کانفرنس سره، او کدي شرطونه ته موږ وګورو نو هغه نه هدا سلی دسي چې دوی داسې جدي نه دي، سیریس نه دي.
پیر صاحب، دا کوم شرطونه دي چې دوی وړاندې کړي دي؟ دوی په اړه کله کوم معلومات لیدونکو ته ورکړي؟
شرطونه خو یو خبره داسې کوي چې دا کوم کانفرنس دا په کار دي، دا لند کانفرنس وي، دوه درې ورځې شوي، دا نه چې پوره یو هفته لکه څنګه د امریکای پروګرام وو چې دا به څو ورځې وي، په دغه شپه لکه ډېر نشستونه کېږي، هغه دوی نه مني. دوم دوی دا خبره کوي چې دغه شپه د طالبانو چې کوم هغه غټ مشران دي، هغه سینر لیول مشران دي، هغه به نه پکښې. درمه خبره دوی دا کوي چې په دغه شپه داسې چې کوم اهم موضوعګانې دي یا کریټیکل ایشوز هغه باندې به خبرې نه کېږي. نو که فرض کړه په اهم موضوعګانې خبرې نه کېږي، فیصله به وي چې نه کېږي.
نو پیر صاحب، تاسو دې ته څنګه ګوري د یو څېړونکي په توګه دې شرطونو ته څنګه ګوري چې یو خو به د دې کانفرنس موده اوږده نه وي یا دا به ډېر اوږد نه وي، د دومره د شلو کالو جنگ څنګه په لنډې مودې کې آیا رښتیا هم حلېدلی شي د دې دغه، او د دې تر څنګ که د طالبانو مشران ګډون نه کوي د سولې په مذاکراتو کې، نو آیا بیا هم دې ته یو لاره راویستل کېږي؟ او که څنګه تاسو دې څنګه ګوري دا شرایط چې دوی وړاندې کړي کړی دی دا څومره دقیق دی او څومره لکه ځمکني حقیقتونو سره سمون خوري؟
نو دغه خو یو خو د شرطونو نه دا لیدسي چې یو خو لکه طالبان او دا پتن لګي چې دوی هغه فیصله څوک یې پکښه هغه کس څوک دا ولې چې دوی ویل دي چې مولا برادر دا فیصله نسی کولای چې مولا برادر نسی کولای نو بیا هغه ولې بیا په دوه ش ناس دا واغه کار سده او بل دا چې احبت الله اخوند دای کوي نو دای په پاکستان شه دا نو په کار چې دای بیا دوه تلار سي بہرحال لکه څنګه یو کسوری دی دوی مطلب خدا صدا چې خالی لکه استنبول ته چکر وال غواړي چې دوی لاړ سي او چکر وای او ایمان ده خیال چې دوی ماته څنګه وې دلته پرون غونډه سوي وا د افغانستان او پاکستان شه په خوانی سفیر جانان وسازي هغه دا خبره وکړه چې طالبانو سره هیڅ د امن یو منسوبه نستا هغه دا نه وای چې را لکه څنګه افغانستان اشرف غنی ولسمشر هغه په خپل فرنافیز میگزین شه پر یو پلان ورکړای چې داسې بکوو الیکشن بکیږي الیکشن نه بعد به داسې وي داسې یو پر پلان ورکړای د امن طالبان اوسه پورې دا پتن لګی چې دوی استنبول کانفرنس درازي دوه ته لاړل دوه شه دوی خبره دای نه دغه سی ویلاړې دي
پیر سه ګوري تاسو دلته مهمه خبر ته اشاره وکړه خپل طالبان په دوه کې خبره ته خوشاله و دا څه ښکاری دله خو استانبول ته د تلو او هلته د خبرو لپاره تر اوسه پرې د دوی پلانونه هم نه دي معلومه او داسې کوم خاص د دوی له خوا داسې خبرګون هم نه دی راغلی چې هغه بالکل ټکنی وي نو څه ګڼئ چې آیا دا ولې دومره لکه دوهې ته دوی زړه وو او هلته خبرو ته تیار وو خو بیا استانبول کې څه ستونزه ده؟
نو دوه شه خو دوی خالی دا عمل شروع کولای دوی خالی امریکای ته دا شول غوښتل چې دا یې موږ خبرې کوو موږ موایده کړې دي راځي دوه شه خبرې شروع کوو بیا افغانستان حکومت سره په دوه شه دوی چې موږ به خبرې کوو او بیا په افغانستان په حکومت د امریکای په فشار باندې دوی ډېر مطالبه ومنلې خپل څه په زراوي چې کوم دلته جیلیان واغوي خلاص کړل دغه نه علاوه نور ډېر ګټې وکړې سیاسي او سفارتی ګټه واخیسته اوس چې کوم استنبول کانفرنس دا په دښې دوی سره دا څه غنښت دوی وایي چې موږ اسه جنگ یو قسم ګټلای دا امریکا وځي لګیا دا اوس موږ پر لاس څه دا ټایم او دی ټایم اړول غواړي نو دوی کوشش دا چې دا استنبول کانفرنس کومې دا وزن دیږي دوی شولې چې اوس کیسه دوی په لاس څه دا نو دوی کوشش کوي چې هغه سمره هڅه زیات سیاسي او نورې ګټې واخلي لکه دا درې شرطونه دوی ورکړي دي دغه نه بعد وایي چې موږ نمونه لري کوي د ملګرو ملتونو نه د هغه ترهګرو لیست نه د بندیزونو لیست نه دغه نه بعد بیا نورې مطالبې کوي چې نور کسان را خوشي کوي نو دوی کوشش کوي چې خپل ګټه واخلي او اصلي خبره چې کوم د افغانانو او د مرستې چې کوم د صلح خبره ده هغه ته مانه د خیال چې طالبان خپل واک اختیار شدی دوی سره دومره نشته واک اختیار چې دوی فیصله وکړي او نه ما خیال ده چې دوی سب زړه شه داسې خبره ستا چې دوی صلح او امن لپاره هغه وکړي طالبان اس پلان نشته او دوی ما په خلاصې ټایم ځای کول غواړي.
ډیر مننه پیر صاحب چې راغلی دغه معلومات او سیړنه موضوع سره په خبرونه کې شامل کړ.
ډیر مننه.
د دی وسره اوسې د دی وی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محل بیا همزو د پاکستان ولوري ته چې د مرکزی حکومت لخوا جسټس قاضي فایز عیسا قضیه کې د بیا کتنې بل یو خواسته خبرګون کې د وکیلانو تنظیم مشرانو ټول لګولې دی چې حکومت د طاقتور پوز په وینا کوي دوی دا ټول هم لګولې چې پوز اعلی عدالت به ثبات ساتل غواړي ځکه چې د یو نوي خواز د لارې فایز عیسا کیس بیا پرانستو پریکړه شوې ده. راځي چې د پیر ولای چا څخه نور ریپورت کې تفصیل واورو.
د قانون مرکزی وزارت خبر پاړه تر مخه حکومت د سپریم کورټ لسکسیزا بینک د جسټس قاضي فایز عیسا بیا کتنې خواستونو پریکړه په ضد کیوریټیو یا د بل بیا کتنې خواست ورکړې دي خو د سپریم کورټ رجسټر په دې باندې اعتراضونه راپورته کړي دي. د قانون وزارت خبر پاړه زیاتوي چې د اعتراضونو لری کول وروسته به حکومت سپریم کورټ ته په دې اړه نوی خواست ورکوي. رپورټونه تر مخه د حکومت قانوني ټیم په سلا د پاکستان صدر عارف علي دغه خواست منظور کړی او د سپریم کورټ ته لیږلې و. چپکی اعتراض را پورته کړی شوی حکومتي ادارې اف بی آر د اوریدو نه بغیر سپریم کورټ د فایز عیسا کورنۍ غړو نه لندن کې د دوی ملکیتي جایداد په حق له پلټنو حکم بیرته اغستی دی. تیر کال د جون په میاشت کې د سپریم کورټ لس کسیز بینک د صدر عارف الوی له خوا د فایز عیسا په ضد لندن کې پټ جایداد لرلو په تور قانوني کاروای لپاره ریفرنس یا قضیه رد کړې وه. خود سره سپریم کورٹ ایف بی آر ته د فایز عیسا د خزی او بچونو د غجیدات په اړه د پلټونو حکم هم ورکړیو. د وکیلانو تنظیمونو او د جسټس قاضی فایز عیسا په خواست باندې سپریم کورٹ لس کسیز بینک د تیر اپریل میاشت کې خپل دغه حکم بیرته اغستیو. سرګند دی وی چې د سپریم کورٹ جسټس قاضی فایز عیسا په جار پاکستان کې د دستور او د پارلمان د سرلوړې خبره کوي. هغه د خپل فیصله د لارې کال 2019 اسلام آباد کې د لا قانون تحریک لبیک احتجاجي پرلت خوراولو کې د فوز کردار غیر دستوري ګرځول دي. د وکیلانو تنظیمونه تور لګوي سیویلین چارو کې د فوز لاسوخنه په ضد فیصله جاری کولو په سر فایز عیسا زورول کیږي. د پاکستان بار کونسل انتظامی کمیټې غړی عابد ساکی وای حکومت د طاقتور فوزی اسټابلیشمنت په وینا د فایز عیسا په ضد قضیه بیا راجنده کول غواړي. هغه تور لګوي طاقتور فوز د ملک اعلی عدالت بے ثباته ساتل غواړي. بیا کتنې خواستونو اوریدنې په محل فایز عیسا د سپریم کورټ مشر قاضی ګلزار احمد او د لس کسیز بینچ مشر عمر عطا بندیال باندې د دوی سره د توپیری چلند ساتلو تور هم لګولی و. عابد ساکی په خبره حکومت چې د کیوریټیو بیا کتنې کومه نوې اصلاح مخې ته راوړې ده هغه نه ویني چې دا فایز عیسا قضیه باندې عملي کیدی شي. بل وتل قانون پوه بیرستر سلمان اکرم راجا هم دا ګڼي چې د پاکستان قانون کې د بیا کتنې خواست باندې یو ځل کو فیصله رااله نو د دې په ضد دوباره د بیا کتنې خواست نشي کېدلې. خو ورسره دا هم په ګوته کوي چې سپریم کورټ او غواړي نو داسې کولی شي. آغا وای سپریم کورٹ په تیرو وختونو کې د دوو فیصلو د لارې دا ټاکلې کې سپریم کورٹ وګړي او فیصله غلطه شوې نه ده. د ملکی دستور یو سل اوه اتیا درېمې مادې د لاندې دې باندې د بیا کتنې خواست بیا هم اوریدلې شي. خو د سلمان اکرم راجا په خبره اعلی عدالت به داسې د حکومت یا د کیس کوم فریق په وینا نه خو په خپل سر کوي. سرګند دی وی جسټس قاضی فایز عیسا د اړیګړي اختیار بلوچستان صوبې سره تړاو لري او په راتلونکي کې د هغه د سپریم کورټ مشر قاضی جوړېدل باوري دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
خبرونه دوام لري ګرانو اوریدونکو او لیدونکو. یو وار بیا زو د اسلام آباد ولوري ته چې زموږ همکار او د جیوی خبریال رابعه پیر سره ملګری شوې د کووید یا د کورونا وایرس وروستی حال ترې پوښتو. ستړي مشي په خیر راغلی.
یره مننه مننه
رابعه پیر. وروستی حال څه دی د کورونا وایرس په هیواد کې؟ د کورونا مثبت پیښې کوم ځای ته رسیدلې دي که دغه لومړی د لیدونکو سره شریکې تاسو؟
ونسکم د پاکستان د حکومت لاړه د وفاقي حکومت او د کوبو لاړه چې کوم شمیرې شایي هغه خوایي چې په پاکستان کې د دغه کورونا وایرس د وبا کې کمی راغلې ده. هغه رونځران دي او د مړو په شمیره کې هم کمی راغلې ده. کوم جاري سوي د ان سي او سي لاړه کشمیرې دي هغوی چې ویل سوي دي چې په تیرو څلورویشت ساعتو کې 2500 څخه زیات کسان چې دي هغه د دغه رنځ ښکار سوي دي او 15 کسان داسې دي چې مړه سوي دي. دغه شمیره چې په تیر میاشت کې ښودل کېده نو د رنځورانو شمیره په یوه ورځ کې 15000 ته رسېدلې وه او د مړو شمیره د سل څخه تر 1500 پورې هم رسېدلې وه. د دې سره دا هم خبرې مخې ته راځي چې په ویکسین عمل هم شروع دی او نن یعنی د مئی د 18 نیټې څخه د 19 کلو څخه زیات عمر کسانو د رجسټریشن عمل هم شروع شوی دی. دغه ویکسین عمل که څه هم منظر ډېر زیات سلو دی که سست دی خو او تر اوسه پورې داسې ویل کېږي د شمیرې وایي چې درې میلیونه داسې کسان دي چې هغوی ته یو خوراک ورکړل شوی دی د دغه ویکسین، او یو نیم میلیون داسې کسان دي چې هغوی ته دوه خوراکونه ورکړل شوي دي. خو دا ډېره کمه کچه ده، تر اوسه پورې کم شمیره ده. تر اوسه پورې په لوی شمېر باندې خلک چې دي هغوی د ویکسین لګولو عمل به شروع وي. د دې سره مرسته زه به تاسو پاکستان د تعلیم وزیر هم ډېر اهم اعلان کړی دی. کوم د کیمبریج امتحانونه د او لیولز او د اے لیولز امتحانونه چې ځنډول شوي وو، هغوی نن د کیمبریج سیستم ته اجازه ورکړې شوې ده چې هغوی د رات د جولای د میاشتې د شپږویشتمې نیټې څخه د اګست تر شپږمې نیټې پورې دغه امتحانونه اخیستلی شي. دغه امتحانونه د دې څخه وړاندې دوه ځله ځنډول شوي وو، یو وار په شپږویشتم اپریل کېدونکي وو، بیا په لسم مئی باندې شروع کېدونکي وو. خدا شفقت محمود صاحب اعلان کړی وو د اپریل په پای کې چې دغه وځنډول شي، ولې چې د کرونا د وایرس حالات ډېر سخت وو. نو اوس دا امکان دی چې دغه امتحانونه به وکړی شي، خو د ایس او پیز لاندې ټول احتیاطي ګامونه به پورته کېږي، او بیا به دغه امتحانونه کېږي چې هغه کسان، هغه خلک چې خپل په راتلونکي کې یا اے لیولز ته داخلې لیږلی شي، یا د ایف ایس سی به کوي، کالجونو کې به داخلې اخیستی شي، دا غو لپاره به دغه لاره هواره شي. او د دې سره د شپږم جون څخه سکولونه هم د ټولو سکولونه د خلاصېدو هم د حکومت اراده ده او دا اعلان شوی دی. او په هغه سیمو کې خو د وران څخه سکولونه خلاص دي، په کومو کې دغه شمېره د 15% څخه کمه وه.
ډېره مننه رابی پیر،
ډېره مننه په مخ.
د ټي وی لیدونکو، زو د سوات ولوري ته چې د سیل د زینو سیمو پرانست او وروست ځوانانو د غرختنې په سیل باندې وتی دي. او د جیوی خبریال فیاض ظفر تاسو د سوات د علم رنزړ او سر او د لوی سار غرونو د شکر حال درکوي. راځي چې په ګډه سره چې دغه خوندور ریپورت وکړو.
د کورونا وایرس لکبلا د لاکډاون یا بندیزونو ختمه دو وروسته د سواد زید رانو د خاسته غرونو ته خاصه شروع غړي دي، او د سواد ځوانانو یوه ډلې رانسلو سره ته ختلې دي. دا ډلې مشر حضرت علي وای چې دوی د سید شریف نه د مرغزار په لار د مرغزار او سپلوانډي کلی په منځ کې چې کوم غر دی په دغه لار رانسلو سره ته ختلې وو. پلار باندې د خوګو بوچینه او غستا ځایونه دي، او په څلور ساعتو یا ګنټو کې دوی د رانزرو سرتا رسیدلی وو. رانزرو سرتا تون کې سجاد خان دی وتا وای
خوشاله لګي وړي وړي چې نشته نو کیمپینګ د پاره او د هایکینګ د پاره یو ځای دی زبردست ځای دی.
رانزرو سر د سوات، بونیر او شانګلی د درې ضلعو پوله ده، او د دینا خلاستا د ایلم غر د بونیر سیمهکاری، او ګس لاست دی د شانګلی لوی سرغر او سسمه په نظر راځي. د رانزرو سر د ست سمندر نه په 5500 فوټه چوتوالی دی چې لکه بلې موسم ډېر یخ وي. د غر د سر ته تونکي شوکت علي وای
او دا پیک چې دی د دې باندې یخ هوا چلیږي، لپاسه په ډېر کولاو ځایونه دي، میدانونه دي، د دې وجه نه کافی خلک دلته راځي چکر ولا او دلته کې انجویمنت کوي.
دوی وای چې د رانزرو سر کې میدان نه مشتا، او دې سر کې خلک په خیمو کې شپه هم کولای شي. دوی وای چې د رانزرو سر نه د سواد، بونیر او شانګلی سیمې ډېرې ښې په نظر راځي، او د تلونکو زړه د دې ځای نه واپس تلو ته نه کیږي. رانزرو سر د تلونکو سید احمد شاه وای
مورالو دلته کې ځان پخلی مخلی وکړو، ځانه کوکینګ وکړو، دلته کړو ناس پیو ما خام په تقریبا ټیم نزیګر د بیا د دینه په زو واپس خپل طرف ته.
رانزرو سر د تلونکو د ځوانانو ځان له پخلی وکړو، او د ګرمې ډوډۍ او رپسی د ګوړې چای په رانزرو سر کې اوس کو، او بیا واپس روان شو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دوا سوات.
پاکستان، افغانستان، د کووید 19
بندیز دے په کاروبارونو بندي،
کرونا وایرس
د امریکان د پاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
یو سره اوسه د ټوټر دلاري د پښتون دلاري
زده محل د یو بل اقتصادي ریپورت ولوري ته چې د اقتصاد د انډیکس د کال 2021 د لومړی او څلورو میاشتو څخه داسې راڅرګندېږي چې په نړۍ کې په دې څلورو میاشتو کې 800 بلیونه ډالرو کاروبار شوی دی، کوم چې د انټرنیټ د لارې دی یا ای کامرس دی. نو په دې اړوند تاسو ته ریپورټ تیار کړی دی بختور شاه چې په خپرونه کې په ګډه سره اورو.
د اډوبی ډیجیټل اکانومي د فهرست تر مخه روان کال د شورونو آنلاین کاروبارونه 30% زیات شوي دي. اډوبی په لومړي ځل د اتیاونه د زیاتو ملکونو معلومات خواره کړي چې ښایي ویکسینو لګولو وروسته هم اکثر امریکایان په آنلاین کاروبار زیات باور لري. ټیلر شرینر د اډوبی څېړونکی دی.
نړیوال آنلاین تجارت د کال 2021 په لومړۍ برخه کې 1 کرب ډالرو ته رسی چې د تیر کال په نسبت 30% زیات دی، کله چې وبا شروع شوې وه او د کال 2019 نه هم ډیر زیات دی.
شمیرې ښایي انټرنیټي کاروبارونو په 11 مارچ هغه وخت ډیره وده وکړه کله چې صدر بایډن د امریکن ژغورنې قانون منظور کړو او آنلاین کاروبار د مارچ 11 نه تر 1.5 پورې په 10 ورځو کې 80 ارب ډالر وګټلې. ټیلر پر سکایپ زیاتوي
او د دې وبا په کمیدو سره به هم اکثره خلک هم هغه شان آنلاین سودونه اخلي لکه سبزیانی او تازه میوه.
سټیف لوټس کټګری پارټنر دی.
سم کلیر اند لانګ رینج چینجز ان شاپینګ behavior and shopping patterns
زما په خیال کرونا د خلکو د سودا اخستو عادتونو ته داسې بدلون راوسته چې تر ډیر وخت به موجود وي.
کرونا خلک د پیسو ورکولو په نوو طریقو هم پوهه کړل. ټیلر پر سکایپ وای
موږ ولیدل چې په خلکو کې په موقع د پیسو ورکولو عادت بدل شوی. د دې په شاهم د امریکای د هغه خلکو لاس ته چې وړاندې به په خپل کریډیټ ډیر پام کوو. موږ وکتل چې په ذاتی قرضو کې هم کمی راغلی.
که آنلاین کاروبارونه په دې رفتار روان وو نو د روان کال تر اخره به 3.2 کرب ډالرو ته ورسی چې د کال 2019 په نسبت به یو لوی دانګ وي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پسترګ قتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، بیا هم زو د سیمې ولورې ته چې پاکستان د هغه هیوادونو لوملړ کې شامل دی چیرې چې میرمنې له بدترینه تشدد سره مخ دي. ریپورټونه وایي چې کورونا وایرس د خوریدو او د مخنیولو لپاره لګول شوی لاکډاون پر مهال په کورونو کې دننه په پاکستان کې خزي د سخت تشدد سره مخ شوې دي او دغه تشدد کچه لا نوره زیاته شوې ده. راځي چې د وقار احمد څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې وایي.
پاکستان کې پړومی ځل پایا تخت اسلام آباد کې په زنانو او ماشومانو تشدد مخنیولو لپاره پولیسو یو خصوصي یونټ جوړ کړی دی او دلته سلیر اچاته زنانه پولیس موجود وي او کچره هر وخت ورته څوک د ټلیفون د ذریعه یا خپل په ذاتی توګه د تشدد شکایت وکړي نو خصوصي یونټ د اغه زنانه یا ماشوم باندې تشدد کوونکی پر ضد فوري عملیات کوي. شبانه عابد 13 کالو نه په اسلام آباد پولیس کې ده او اوس په زنانو باندې تشدد او درولو لپاره جوړ شوی د پولیسو د خصوصي یونټ کې کار کوي. وای اکثر له زنانه د کورونو دننه د تشدد ښکار کیږي او اغه زنانه او ماشومان چې د تشدد ښکار کیږي 8090 باندې ټلیفون د ذریعے خپل شکایت پولیسو ته درج کولی شي.
زیادہ تر کیسز ہمیں اس حوالے سے ڈومیسٹک وائلنس کے ہی جو ہے اس کی کالز ہمیں مل رہی ہیں.
ممتازیات کیسونه په کورونو کې د نننه د تشدد ریپورت کیږي، خو سره په جنسي توګه د زنانو او د ماشومانو د زورولو پیښې هم ریپورت شوې دي. څنګه چې موږ سره څوک د ټلیفون د لارې خپل شکایت درج کړي، فوري توګه د تشدد ښکار شوې زنانه یا د ماشوم مدد او د ملزم نیول لپاره پولیس ورولېږو.
کرائم ہے یا جہاں پر فوری اپروچ ضروری ہے تو متعلقہ جو اسٹیشن ہے اسے کوارڈینیٹ کرتے ہیں، ان کی ٹیم فوراً پہنچتی ہے اور ہم بھی یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں.
دا اسلام آباد پولیس مشر قاضی جمیل الرحمان وئی زنانہ دا پاکستان دا آبادی نیم نزیات برخدا، خو بد امر غدل تا زنانہ خصوصی توگا کرونو دننہ دا تشدد خکار کی گی، خو پیچیدہ قانونی نظام لوجے تشدد رپورٹ کوی نا.
ہم ان کو لیگل ایڈ بھی دے سکتے ہیں.
زنانو او ماشومانو باندے تشدد مخنی ولو دا پارا مون حسا کرے دا زر او صحیح تحقیقاتو کرو او دا سی پیخو کے ککر ملزمانو تا زر سزا ہم ملاوشی. مدنی ٹولانے مرستے ہم پدے لڑ مون سر دی او دا سی زنانو چے د تشدد ښکار شوی وی ورته به نه یوازې قانوني مدد خو طبي سہولیات به هم ورکوو.
پاکستان کې په زنانو او ماشومانو تشدد جرم ګرځول شوی دی او قانون تر مخه پدې کې سخت سزاګانې هم دي، خو بیا هم رپورټونو تر مخه د 1/10 هوادونو نوم لړکه پاکستان درجه 1/10 دا په کمو هوادونو کې زنانا د بدترین تشدد سره مخ دي. دغه شان رپورټونه وایي پاکستان کې هر ورځ 1/10 ماشومان د جنسي تیرو ښکار کیږي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
خبرونه لا دوام لري ګرانو ملګرو او لیدونکو، د ملکیا څخه مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا سزو دی. یو بل مهم ریپورت ولورې ته چې افغانستان د پولیتا څیرمه ګلستان سیمه کې د قبایلي دښمنۍ له عمله ډیره زپل شوې سیمه ده او عادي خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرۍ هم نشته، او هلته پاکستان ریډ کراس هلال لخوا خلکو ته علاج او درملنې لپاره یو طبي کیمپ لګولی دی، او د کوچنیانو د صحت لپاره هم د دې واکسینونو لګولو لړۍ پیل شوې ده. راځئ چې دغه ویډیو ریپورت چې نعمت الله سرحدي تیار کړی دی تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کړو.
د زلکیل عبدالله تحصیل ګلستان د افغانستان و پولي تور سرمه یو داسې منطقه ده چې دلته د قبایلي شخړو له امله وادي خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې نه دي، خو دلته د سرې میاشتې پاکستان هلال احمر له لورې مفت طبي مرستې ورکولو دپاره طبي کیمپ لګول شوی و چې پکې نه یوازې د عادي خلکو ته د علاج درملنې سهولتونه ورکول سو، خو د کوچنیانو ته د مختلفو ناجوړیو څخه د ساتلو دپاره حفاظتي ستنې هم ور ولګول شوې.
پاکستان ریڈ کریسنٹ په څلور تحصیل کې د یونین کونسل سلیکشن کوي چې دا غا ایکسس د اسپیټال یا د بازارو سره ډیر لري. موږ کوشش داري چې موږ یو پر میډیکل کیمپ کوو په هغه کې موږ سره نارینه ډاکټران، زنانه جر ډاکټران یا او دا رقم موږ ویکسینیشن کوو د لسنا جوړی د پاره. موږ نن پر میډیکل کیمپ کړی دی په کلیا احمد خان کې.
خود سیم یو قبایلی مشر سردار احمد خان اسکزی وویل د مختلف مرستندوی ادارو له اړخه طبي مرستو د پاره د غرنګ کیمپونو انعقاد ښه ګام دی، خو حکومت باید په سیمه کې سکولونه، طبي مرکزونه او نور سہولیات عوام ته هم ورکړي.
چې تقریبا دیش کال کې چې زموږ د درې سلور لکه آبادی د ټول تحصیل بلکې په شاوخوا کې موږ یو هم هسپتال نه لرو. هسپتالونه هر څه ویجاړ شوي دي، هر باب اختیار هغه ته هیڅ توجه نه ده کړې چې دوی هغه هسپتالونه جوړ کړي.
په دغه کیم کې موجود ډاکټر اختر محمد رودی وویل سو کیم تر اغلی په سوونو مریضانو علاج مالجا وسول او دوی ته مفت درمل ورکول سو. خود د په وینا په سیمه کې په عادي خلکو کې د سینې نه جوړی ډیره زیات دي.
په دې کې زیاتره د طبي مریضان دي، د جګر د نه جوړی مریضان دي، طبي دي
خود سیم خلکو چې دغه مفت طبي کیمپ څخه استفاده کړې و دوی وویل چې مرستندوی ادارې دې باید طبي کیمپونه مسلسله جوړ کړي چې د سیم خلک پروپر استفاده ځینې وکړي.
چې زمون پر شاوخوا مضافاتو باندې پسمانده علاقو کې چې په هغه کې سره پیرست سپینه تیړه ده، سپینه تیړه د ګلستانه څخه 2 کیلومتره ده، وړ دا امید کوم چې په سپینې چړې باندې یو دا سکیم راته ولګي
دا ډاکټران کورې ودان تر اخلي دي دا یو چې بل دغه مشه دغه دوايان راکړي
په ګلستان سیمه کې د ژوند اسانتیاوي لکه خلکو ته د لا زمينه برابرول او کوچنيان ته ښه تعلیم د پاره پراګماتیک کچه اقدامات اخیستل هم پیل سوي دي. درې اونۍ مخکې د ایالت لوړتوبه چارواکو ډله هم دلته راغلی وه چې په سیمه کې هغه سرکاري ودانۍ لکه سکول، اسپتال او د لوبو میدانونه د بیا رغونې د پاره اقدامات پیل کړي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
زو د دې خبرونه وروستي ریپورت ولوري تر چې بهرنۍ ریپورت دی د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته سفر مکمل کړی دی او هلته د چارواکو سره لیدنه کاته کړی ده او په دغه سفر کې مقصد په غزه کې جنگ بندي یا د ځوندۍ باندې ورزه چې تفصیل یې ده سمینه احسن په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د خارجه سیکرټری په حیثیت انټونی بلینکن سفر په غزا کې د اسرایلی نازکې دسبندۍ یو څو ورځې پس کیږي. اسرایل لخوا د حماس تر راکټي حملو په جوابي کاروایي کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي او عمارتونه ملبوکي بدل شوي. په دغه سفر کې د اسرایلی وزیر اعظم نتنیاهو او فلسطینی صدر محمود عباس سره په ملاقاتونو کې بلینکن مقصد وو چې اوموندي امریکا د مصر په مرسته شوي دسبندۍ څنګه بحالولی شي او د غزه بیا ودانۍ کې څه قسمه مرسته کېدای شي.
موږ ته معلومه ده چې د تشدد د نه راپورته کېدلو د مخنیوي لپاره به موږ ته له وخت نه ګټه پورته کول وي چې بنیادي مسلو او چیلنجونو ته وګورو او دا به د غزې د خرابو انساني حالاتو د حل کولو او د دې د بیا آبادولو سره شروع کیږي.
د غزا بیا ودانۍ په لړ کې امریکا اجمنی دا سوال هم راپورته کړی دی چې د حماس لاسونو ته ورتلو بغیر به امداد څنګه خلکو ته ورسولی شي.
زبا له خپل ټولو نږدې ملګرو سره پر دې کار کوم چې دا خبره یقیني سي چې حماس له دې ګټنه واخلي.
امریکا وړاندیز کړی په دې لړ کې د ملګری ملتونه او فلسطینی چارواکي ملګری کړی شي خو ځینې اسرایلی مبصرین په دې باوري نه دي.
I don't see the mechanism that
ماته صداسي طریقه کار نه ښکاري چې امریکا به د حماس نه ګیره واچي یا به د فلسطینی ځمکې د لارې هغوی ته ورسي.
امریکا او اسرائیل غواړي هر قسمه امداد دې د حماس لاسونو ته کلو مخه ونیول شي. په نیویارک کې د اسرائیل پخوانی کونسل جنرال پینکاسوای د تازه جګړې نمخ کې به د اسرائیل د لارې غزا ته هر میاشت د قطر لخوا $10 میلیون نقدي پیسې راتلي او د اسرائیل دفاعي چارواکو د دې د تړلو غوښتنه هم کوله.
د
اسرائیل د دفاعي ځواکونو وزیر اعظم نتنیاهو ته دا وړاندیز کړی و چې د قطر او حماس ترمنځ د نیخ پنیغه لارې وتړي د کم د لارې چې حماس ته پیسې راځي او د دې لپاره د نظام جوړ کړي خو نتنیاهو دغه وړاندیز ته وکی نه خوت.
د خپل سفر په موقع بلینکن وویل هغه به د فلسطینیانو د اقتصادي مرستو لپاره کانګرس نه د $15 میلیون خواست کړي. فلسطینی چارواکو د تعلقاتو د بیا بحالۍ په لړ کې د دیشمنې هرکلی کړی چې د ټرمپ انتظامیه په وخت کې ډېری کمزوري شوې وې او په اسرائیل کې د امریکا سفارتخانه هم یروشلم ته د منتقلولو سره سره د فلسطینیانو د مرستې لپاره د ملګري ملتونو د ادارو فنډونه هم کم کړی شوي وو. بلخوا د اسرائیل اړخته په غزا کې دغه تازه تشدد نه پس ضرورت دی چې اسرائیل د حماس لپاره خپلې پالیسۍ ته هم بیان کتنه وکړي.
د تیرو څو کالو نه د اسرائیل پالیسۍ دا ده چې فلسطینی واکمنۍ کمزوري کړي او په فلسطینیانو کې د تقسیم پیدا کولو سره دی په غربي غاړه او غزا کې په غوي حکومت وکړي او په نتیجه کې د حماس یا خو مضبوط کړي او یا په دومره طاقت کې وساتي چې د بامانی امن عمل د مخنیوي د پاره یو بهانه جوړی. زه دا نه وایم چې تاسو څوک منی کولای شي خو دا ضرور کولای شي چې دا ونه شي.
کایوخه امریکا کوششونه کوي چې د فلسطینی مشرانو سره خپل روابط بیا نسم کړي نو سیکرټری بلینکن په دې لړ کې هم کوششونه جاری ساتلې دي چې د غزا دغه کمزوري دسبندي دي په دوامدار جنگبندي کې بدل شي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پاتې ورسیدله، او په دې هیله چې د سیمې څخه راغلي راپورونه او تازه خبرونه چې متاسفه وړاندې کړل تاسو ته لاس کړی وي او ګټه مو ترې اخیستی وي. د ډی وی ټول ټلویزیونی خپرونې تاسو کولی شئ چې په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې هم په خپل کور کې څلور ویش ساتنی یوټیوب، ټویټر او انسټاګرام د لارې هم څو سره ملګری کېدئ شئ. د دې خبرونه قربانه زمنازه شهید او د دې خبرونه پروډوسر وابد حسین. تاسو څخه خلو اجازه تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او اواد اوسئ.